کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پیو استودیو ته شرنګ راس پاپونستان کې د غرمې 12 بجې سوي د خبرونه مو یو ساته ده او ری چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپل وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایم دا هم ورې چې بهرنۍ قوه په ننګرهار کې په یو بمباری کې د ملکیانو وژنه رد کړې ده ګڼ نور مسایل په همدې خبرونه کې څیړو تر خبرونو وروسته خبرونه له فرشته جلال زید څخه
د افغانستان ولسمشر د غهیوات په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکیانو د وژل کېدو خبر سم نه دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه یې ټوکه کړې وه خبر نو اوري د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل شاغلی غنی د افغانستان په سیاسي پروسو کې د افغانستان د ځوانانو لګډونه مننه وکړه او هغوی ته په وینا کې وویل
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نن یې وګورئ دوی ته وګورئ ځان ته وګورئ جهان ته وګورئ تاسو دا چې ګټلې ده مننه
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي ملګری ملتونه سږ کال دا ورځ د ځوانانو سوله ټینګولای سي په نوم لمانځي ملګری ملتونه غواړي په دې ورځ په ټوله نړۍ کې د جګړو او بحرانونو په مخنیوي د ټولنیز عدالت په تامین د اقتصادي پرمختګ او د دوامداري سولې په ټینګښت کې د ځوانانو پر رول بحثونه وشي وروسته به د جمهور رئیس د نننیو خبرو نور جزئیات ترته وړاندې کړو د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړ او ویلي دي چې د دې برید په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یوې وسیلې کې یا په یو موټر کې وسلې بارولې هغوی څارل او د هوایي برید په ترڅ کې لمنځه وړي دي د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند فرانس پرسته ویلي د پنځم به پرسته ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژل او 2 تنه زخمیان کړي دي د ننګرهار چارواکو په دې اړه بیګال ازادي راډیو سره د نورو خبرو ډټه وکړه او وی ویل چې نن به د ننګرهار والی په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې ته د عیش ډلې وسلوال په نقشه کړې دي د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعګل همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د حمله پرون ناوخته وسوه چې د عیش د یو مهم سیمه ییز قمندان عبدالرحمن په ګډون 3 وسلوال پکې وژل شوي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په هغه ولایت کې د عیش پر مرکزونو د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو حملې ډېرې شوې دي او له دې سره د عیش د وسلوالو فعالیتونه هم محدود شوي سپین مارین سهار په خبر پانه کې وویل چې شمالي کوریا باید له تحریک میزه کارونو او شدت څرګندولو لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکولو لړۍ ته زور ورکړی او په دې اړه یې د چین له ولسمشر سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي سپین مارین ویلي ټرمپ او د چین ولسمشر ټینګار کړی چې دواړه کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاک شي ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل
I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said.
دا وی زه هیله لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت او په هیجه او عمق وي ورته څرګندتي او زه په خپل خبره ولاړ یم. د امریکا جمهور رئیس پر نوویل چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب شوی او هرڅه یې تیار کړی دي. ولسمشر ټرمپ د چین پر جمهور رئیس ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا فشار راولي او د اټومي وسلو د پروګرام بندولو ته یې قانع کړي. چین د شمالي کوریا تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی. د چین حکومت له شمالي کوریا سره زیاتې مرستې کوي خو ټینګار کوي چې پیونګ یانګ د اټومي پروګرام او د میزایلو د جوړولو ټکنالوژي بندولو ته نشي اړستلای. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د غوښتنې ته چې وایي امریکا په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر باید کم کړي له زیات اهمیت ورکولو پرته له هغه مننه وکړه خو ټرمپ پرون ویلي چې د ټوکه کړې وه ترامپ هغه وخت ویلی و چې د روسیې دا کار به د امریکا د حکومت د معاشونو لګښت کم کړي. د روسیې حکومت د جولای په 10مه له امریکا غوښتنه کړې وه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکوونکو 555 تنه کم کړي. دا هغه کسان دي چې په روسیه کې د امریکا په سفارت او قنسلګریو کې کار کوي. ترامپ د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دا به له حکومت سره د پیسو په سپمولو کې کومک وکړي، خو جمهور رئیس ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ده په ټوکه دا خبره کړې وه. تر دې ته د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا ساندرس هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر ترامپ په کنایه دا خبره کړې ده. او رپورټونه وایي چې د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دې هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼې پرون په لاهور کې مربوطو دفترونو ته وسپارل سوې. دا انتخابات به په راتلونکو 45 ورځو کې ترسره سي. د پاکستان سترې محکمې تېره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت واخیست او ویل چې ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه وړاندې کوي او له دې امله د پاکستان د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهمیت نه لري، اهلیت نه لري. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې ده ته رایه ورکړې وه او دی یې په انتخاباتو کې بریالی کړی و.
تاسی ازادی رادیو تا وری است. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن د ځوانانو په مناسبت په خپله وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایه.
که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم.
دا همورې چې د هلمند په خوانی امنیه قومندان په بند محکوم سو. بهرنوی ځواکونه په ننګرهار کې په یو بمباری کې د ملکیانو وژنه رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوو. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانس هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دویم نیمایي کې اورېدلی سي. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه هر کال دغه ورځ لمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت شیبه مخکې په خپله وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالی تمثیل کړي. ولسمشر غنی دغه ورځ ځوانانو ته په خطاب کې ویل که دغو ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړی نن به دی د ولسمشر په توګه نو انتخاب سوی.
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نن یې وګورئ، دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسو دا چې ګټلې ده مننه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په امنیتي او دفاعي قواوو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایله. یوسف خان زادران د ولسمشر وینا تعقیب کړې له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. زادران صاحب، د ولسمشر په څرګندونه کې نور مهم ټکي څه و؟
بلې سال صاحب، د رئیس جمهور د وینا چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د افغانستان لپاره ځانګړي خاص پیغامونه درلودل. تر ډېرې ځوانانو رسالت وګڼه چې فساد په ضد مبارزه کې چې افغان حکومت پیل کړی د دوی لاسنیوی وکړي او هدف چې ملي وحدت دی هغې کې ځوانان برخه واخلي. په دې ټولو برخو کې د ځوانانو رول تر دې دمه وسته. وی ویل چې خپله هغه شعار چې د کمپاینونو په وخت کې ورکړی و چې ځوانانو ته به پاملرنه کوي هغه یې عملي کړی دی او تر ډېره کابینه او حکومت ځوان شوی دی. رئیس جمهور وویل چې د ځوانانو پر مټ ښې لاسته راوړنې لري او ټیکنالوژي او په ځینو ګڼو برخو کې د دوی ونډه په سیاست او په نورو برخو کې د دوی پرمختګ هغه څه دي چې حکومت ته یو خاص اهمیت ورکړی دی او کولی شي په ښو طریقو باندې مخته ولاړ شي. جمهور رئیس ځوانانو ته په یو برخه کې وویل
زه د افغانستان دښمنانو ته یو پیام لرم. دا ملت هغه ملت نه ده، دا ولس هغه ولت نه ده چې غازی امیر امان الله خان یې وشاړه. درته مې ویلي و چې اداره ځواني کې دومره به م توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستي. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صاحب تشکر میکنم که موضوع را خاصتا تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعهد جوان بکار است.
له دې سره ښاغلي غني ژوند ژمنه وکړه چې تر دې وروسته د کابینې په غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو ولسوالیو څخه به ځوانان په نوبت سره انتخابیږي او هغوی به په کابینې په غونډه کې برخه اخلي. له دې سره یې وویل چې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ځوانانو د رشد ودې او پرمختیا لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیسي. همدارنګه جمهور رئیس غني د ځوانانو لپاره په تعلیمي نصاب باندې ځینې انتقادونه هم لرل، وویل چې په دې برخه کې د یوویشتمې پیړۍ په څیر تغیرات پکار دي او د وخت مطابق تعلیمي نصاب باید چمتو شي، او په دې برخه کې ځینې مثالونه هم درلودل. همدارنګه د ځوان د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیجي یماماتو په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان په راتلونکي ځکه باورمند شوی دی چې د په وینا د ځوانانو سره خبرې او د تجربې ښیي چې ټول د افغانستان لپاره راتلونکي خدمت ته لیوالتیا لري او په دې برخه کې سرښندنو ته آماده دي. د ځوانانو د چارو رئیس د ځوانانو د چارو مین د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کمال سادات د خپلو لاسته راوړنو چون ورځ د دوی واغې یادونه وکړه چې د ځوانانو پارلمان ایجاد کړی دی، همدارنګه د ځوانانو بیلابیلو شوراګانې رامنځته کړي دي، د سولې په برخه کې د هغوی پر ونډه باندې ټینګار وکړ، او په ټوله کې دا ورځ دوی ویل چې سږکال ځوانان او سولې تر عنوان لاندې نمانځي. خپل ځوانانو هم
دا خبره ما کوله چې په دغسې محفلونو کې په دغسې مناسبتونو کې وخت نا وخت ډېرې تشریفاتي څرګندونې کېږي. تاسو په افغانستان کې یاست، له ځوانانو سره په اړیکې کې یاست، ځوانان خپله څه وایي چې څه ستونزې لري عمده دا مهال په افغانستان کې؟
او خپل ځوانانو چې نن په آر کې هم خبرې کولې، ځینې وړاندیزونه لرل که څه هم د حکومت له اقداماتو خوښ و، د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، د پرمختیایي کارونو د ایجاد په برخه کې مخولې په حکومت باندې تر ډیره وړاندیزې حکومت ته دا و چې د امنیت برخې ته هم پاملرنه وکړي، او دې برخې ته هم خاصتا ځوانانو او پیغلو چې په آر کې خبرې کولې لا موږ ورسره خبرې کړي دي چې په حکومت کې تر ډیره ځوانان شامل شوي دي او دوی استازي لري، لږ تر لږه غږ اورېدل کېږي، شفافیت ته کم او زیات کار شوی دی، دوی ادا بدرګه کوي او سره خوشبینی خي. خو په ټوله کې په حکومت باندې دوی بیا هغه کوي چې امنیت ته برخه وکړي، کار وکړي، او د ځوانانو هغه بیکاري موضوعات وڅېړي چې خپل رئیس جمهور بیا په بدل کې ورته ویل چې راتلونکي اونۍ به د دندو د پیدا کېدو یو خاصه بسته ایجاد کړي او رامنځته بشي چې دا به هر کال د ځوانانو جذب او جلب زیاتیږي. ورسره تر څنګ یې وویل چې په غټو پروژو باندې کار شوی دی او په هغه کې هم خلک مصروفيږي، خو نه دوی لنډمهاله کارونو ته ضرورت اړتیا لري تر څو د ځوانانو هغه اقتصادي مشکلات په پام کې نیول شي. ویل چې ژمنه وکړه چې دا به راتلونکي اونۍ نه دا کار پیلېږي او شفاف به وي، خو په ټوله کې په ځوانانو باندې هم غږ وکړ چې خپل مسؤلیتونو ته متوجه وي او اتفاق ته کار وکړي او تر څنګ د فساد پر وړاندې د مبارزې غږ بدرګه کړي.
ډېر مننه له یوسف خان زدران څخه مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې ملي یووالی تمثیل کړي. ولسمشر غنی ځوانانو ته په خطاب کې وویل که دغو ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړی، نن به دی د ولسمشر په توګه نو انتخاب شوی. په دې باب د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، وروسته بیا دغه مسأله تعقیبوو.
فیصل ده ځوانان نو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دی. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کولري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په د نور اروپا ته ځي، د سندونو کې په د بهرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې نشي، نور ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکي د ځوانان دي. باید د افغانستان کې ځوانانو ته زمينه مساعده شي چې کار وکړي او د خپل ژوند نور سره تورسي.
زما نوم فرهاد ده، زه خپله پنځه حقوق نه خلاص شوم او زما خپله تقریبا یو کال کې پنځه فارغ شوم، نو تقریبا نه کارسته نه بلسته، نو دغه تمام ورځ ګرځو. کدا امنیت او کاری هیڅوک خارښت هم بلار نسي، امنیت هم برای سي او جنگ هم نه واغم بني، نو کار نسته هغه نسته خلک به لغنم زی خارښت.
زمانو مقدر ده، زه خپل پیام ټول جوانان ته وایم. لومړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیر توجه وکي، او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیر توجه او اهمیت دوی ته ورنکي، د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وه. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سوله کوي په نامه لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شیبه مخکې په دې مناسبت پار کې په خپله وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې. له کابله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال راسره دی. غورځنګ صاحب، د ځوانانو ورځ لمانځل کیږي، د یو ځوان په حیث په افغانستان کې دا مهال له کومو جدي مسایلو سره مخامخ یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه سارے سپاس تو د رادیو قدرمن او اوریدن پتا نام خپل وار ټول ځوانان ته د دې دغه او د دې ورځې مبارکي وایم. قدرمن صالح صاحب، په افغانستان کې په ټول کې ځوانان تقریبا د ټولنې اړیا سلنه برابر وي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي، کوم صلاحیتونه چې دي، دا تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي، که څه هم تیر حکومت او یا هم دا اوسنی حکومت نه. دوی سل دپاره دغه چې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځلو باندې د ځوانانو غولونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي، اما په عملي جنبت یا اصلا نه وي ورته. که موږ تاسو د همدغه حکومت کله په دې مشرتابه کې رامنځته کېده لږ نظر ورته واچو، د انتخاباتو د وخت نه تر اوسه پورې تاسو وګورئ چې دوی د ځوانانو توقعات څومره لوړ کړي دي او څومره یې بیا بېرته د ځوانانو دپاره کار کړی ده. یعنی ټول هغه څه چې دوی وایي په وینا کې یو څه او په عمل کې بل څه برعکس دی. هغې
سیال صاحب، په افغانستان کې له کلونو
انتخاباتو په وخت کې
له کلونو راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دواړو لوریو کې تر ډېره ځوانان وژل کېږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات څه وي؟ که څه وي، تاسې دغه اقدامات کافي ګڼئ؟
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولای شي د جنگ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنگ لیکو ته ورشي. یوازینۍ زمینه برابرول چې هغه زموږ دلیل ده او موږ ته استدلال کولی شو دا ده چې ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور مکلف دي چې یا د مخدره توکو په خوا حرکت وکړي او یا دا چې د جنگ لیکو ته ولاړ شي، یا لا چې په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي، یا دا چې لاړ شي د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي، تر څو پورې یو لس زره افغانۍ یا پنځه لس زره افغانۍ دوی ته د معاش په توګه ورکړل شي او بدل د دوی د کار واوسي. او ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګرمه دي او ډېری وخت د جنگ په لیکو کې دوی نه استفاده کېږي، نو هماغه چې دوی د جنگ په لومړیو لیکو کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي.
بله سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات، تاسو دغه ستونزې چې یادې کړې، جدي ستونزې په افغانستان کې چې اوس هم پای نه دی موندلې، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریکې کړې دي؟
څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړي د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپله ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي په لوړوي په خاطر باندې، تر څو پورې ځوان د جنګ نه مخ راوګرځي، ځوان راشي په خپله ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې مو د جمهور د طرحې وړاندې کړي او همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤول په توګه راټاکلی ده، خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات لوړوي د ځوانانو او بېرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا چې سماجي لاسته راوړنه نه لري چې سړی ووایي په دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی د ځوانانو لپاره یا په دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی ده. یوازې د ځوانانو پارلمان د دې په معنا چې صرف ځوانان شپږ میاشتې بوخت وساتي او د شپږ میاشتې بعد یې دوه ورځ دپاره کابل ته راولي، هغې ته په مجللو هوټلونو کې ځایونه ونیسي او بیرته ډوډۍ ورکړي او بېرته رخصت کړي، په دې معنا نه ده چې ځوان دلته کار ځان ته پیدا کړی ده. دا ځوان د راتلونکي کې څه کېږي، څنګه کولای شو چې موږ دوی ته دایمي کارونه برابر کړو. په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه حکومت غږ پورته کړی، نه هم ولسمشر کوم عملي قدم پورته کړی ده، او نه هم پخپله هغه څوک چې د ځوانانو چارو په برخه کې کار کوي. هغه یوازې هغه ځوانان چې په حکومتونو کې مقرر شوي دي یا د حکومتونو هغه اساسي ادارې په لاس ورغلي دي، هغه میراثي ځوانان دي، هغه څوک دي چې هغه موږ اصلا که ځوان ووسي که ونه وسي هغوی په دغه ځایونو کې که نوم یې واخلم دومره بده نه وي، د مارشال صاحب زوی یا د بیک صاحب زوی یا همدارقم د نورو صاحبانو زمون چې هغه جنرالان دي جنرالان یې اخلي هغه په لوړو بستر مقرریږي هغه لا تر اوسه پورې هغه روابط په اساس باندې نه دي ضوابط په اساس باندې تاسو ولاند سروې وکړي په زرګونو ځوانانو سره مخامخ شئ چې لسانس داکري ماستری به خلاص تر اوسه پورې بیکاره ګرځي په دغه حکومت کې ورته وظیفه نشته ده حتی د حکومت دا زمينه ورته برابرې چې هغه خپل شخصي کارونه په فلار واچي
بله ډېره مننه په کابل کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال و چې د ځوانانو پر ستونزو او د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د هغوی د رول په اړه خبرې کولې. ملګری ملتونه ساش کل د ځوانانو ورځ د ځوانانو سوله کوي په نامه المانزي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په ارکی په خپل وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې معلومات درکو چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. خو تر هغه مخکې مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
په شمال زون کې 324 شپېته د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د شمال زون د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې مسؤل فهیم جبري د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په شمال زون کې د بڼوالو اقتصادي وضعیت پیاوړی شي.
دغه د ممیزو خونې په یوه میاشت کې له 500 ټنو انګورو څخه 1.4 ټنه ممیز پروسس کوي.
ښاغلی جبري وایي چې پر دغو خونو سباند 200 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 15% د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې او 25% نور لګښت د بڼوالو لخوا ورکړل شوی دی. د معلوماتو له مخې د ممیزو دغه خونې په بلخ، فاریاب، سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې جوړې شوې دي. په فراه کې د سوداګرو ښځو ټولنه جوړه شوه. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر حشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګرو کارونه منظم او هم به د دوی د لاسي صنعت فعالیتونه پراخ شي. د نوموړي په خبره اوس مهال په دغه ټولنه کې سباندې 100 ښځینه سوداګري غړیتوب لري. ښاغلی نورزایی وایي چې په فراه کې تر ډېره ښځې د کرنیزو توکو د پروسس، خامکي غاړو، غالۍ اوبدلو او د سوداګرۍ برخه کې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریسي او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,60 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. حدیث پردیس له کابل نور تفصیل وړاندې کوي. پردې صاحب د هلمند پخوانی امنیه قومندان په څه تورن دی؟
بله مثال صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو خبرونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نن په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لومړنۍ غونډه وه. په دې غونډه کې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ د لوظیفوي لوظیفې څخه د ناوړه استفادې په تور او همداراز اداري فساد په تور چې په ده باندې تورونه لګېدلي وو، ابتدایي محکمې دی په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. خو دغه پرېکړه یعنی وروستۍ نه ده، کولی شي تر راتلونکو 6 ورځو پورې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ استناف طلبي وکړي. د عبدالرحمن سرجنګ هم په دغه محکمې کې حاضر و. د پریکړې وروسته یې وویل چې دغه پریکړه ده ته د قناعت وړ نه ده او په دې برخه کې عدالت نه دی تامین شوی، او دا د بهرنیو او همداراز د کورنیو مافیایي کړیو چې هلته په هلمند کې فعال دي د هغوی د دسیسو ښکار شوی ده.
حدیث پردیس و له کابل ومردل چې د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو پرده د خپلې وظیفې څخه د ناسم استفادې تورونه لګول سوي دي. اجمل تورمن برته وایي چې په کابل کې نن ورځ پڼه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په مطلب کې لیکلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېر ژر به د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. د مطلب لیکونکي لیکي ټرمپ په نیو جرسي کې یوې خبري غونډې ته ویلي افغان ستراتیژي اعلانول ورته لویه پرېکړه ده خو دې پرېکړې ته ډېر نږدې شوی دی. په مطلب کې راغلي د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې په افغانستان کې ګډوډي په میراث ورپاتې ده خو ټینګار کړی چې دا ګډوډي به سموي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې امریکا په افغانستان کې بې هدفه ده او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو ټینګار کړی. په مطلب کې راغلي چې مکین ویلي موږ باید حقیقت ومنو چې په افغانستان کې د مادې په حالت کې یو او که غوښتنه مو دا وي چې وضعیت ته بدلون ورکړو وخت ډیر مهم دی. د مطلب لیکونکي لیکلي د افغانستان لپاره د جان مکین په وړاندیز شوې استراتیژۍ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو او دوی ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د پراخ صلاحیت ورکول شامل دي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا له نوي حکومت شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي لا یې د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې. چې د سر مقاله لیکونکي په وینا له دې امله د امریکا په حکومت کې انتقادونه زیات شوي او سیاسیون یې په دوه ډلو ویشلي دي. په سر مقاله کې راغلي هغه څه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه ابهام رامنځته کړی هغه د امریکا د نوي ولسمشر ضد او نقیص دریځونه دي. ځکه مقاله لیکونکي په وینا ښاغلی ټرمپ کله د خپلو سلاکارانو پر غوښتلو سره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ناکام او د پښتنو سره مخ ګڼي او کله بیا د نوې ستراتیژۍ د بشپړېدو او افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاوځ د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکونو د وژل کېدو خبر رد کړی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوازې وسلوال وژل سوي دي. شاه محمود شینواري په ننګرهار کې د لنور تفصیل سره. شینواري په ننګرهار کې د ناامنیو په لړ کې د وروستۍ پیښو یو څه جنجالي سوي ده. په دې اړه ولایتي چارواکي څه وایي؟ خلک څه وایي؟ مدني فعالان څه وایي؟
قصر کې د ځوانانو نړیواله ورځ مانځل کېږي. په دې کې موضوع هم یاد شوله د ننګرهار والی ولسم ته ډاډ ورکړ چې دوی یو پلاوی ټاکلی او ممکن نن ورځې تر پایه پورې دوی څېړنې بشپړې شي او له هغې وروسته بیا رسنۍ ته ووایي چې د عام خلکو او د عایشو سوال سره کومه اړیکه درلودله. همدغې غونډې په جریان کې یو موضوع چې ډېره مهمه وه د ټولو ولسوالیو نه ځوانان راغلي دي. بیا په دې کې د شمارو د شپږو ولسوالیو ځوانانو د غونډې په جریان کې د خپلو خبرو کې والی ته وویل چې د دې غونډې پای ته رسېدل نه وروسته د اعتراض په ډول په قصر کې کینی او تر هغه وخته پورې به احتساب او د اعتراضي غونډې ته دوی دوام ورکړي تر څو پورې چې یا هم د ولسمشر یا هم د والي د خوانه ورته لیکلې تضمین یې ورکړی. د دې غوښتنې چې له وړاندې نه شریکې کړي موږ سره په ټوله کې د شنوارو ولسوالیو کې چې دغه د جنګ کرښه په لوی لاس ساتل شوې ده د دې ختمول دوی وایي چې د داعش د پروژې ته تر ځای د بیا رغونې پروژې کړي شي او درنګ هغه کورونه چې په تیر بمباری او جنگونو کې ویجاړ شوي دي هغه به ورغه چې خلک خپل مين ته ثاني شي. نو به کتل شي وسم د تاسو سره خبرې کوم هلته د ننګرهار والی وینا چې ځوانان ته ډار ورکړي چې به ځوان استعدادونو ته زمينه برابرې ته سورا شي په وظیفه واخلي او درنګ هغه غوښتنې چې دوی لري او په هغه برخه کې به
ډېر مننه. شاه محمود شینواري و په ننګرهار کې. تاسو آزادي رادیو ته ورغلي یاست. آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
پپی اولا د لغمان ولایت د مسترلام نه خبرې کوم. د مسرق علانه زما ډاکټر صاحب عبدالانه هیله چې ستا ته مونږ لغمان کې په بشپړه ډول ریوچوره بسته کړیا چې 25 کلي نمیږي 25 کلو په بشپړه ډول ریوچوله او زمونږ غمه نه خوري. ډاکټر صاحب عبدالله ته دا هیله لرم چې زمونږ د قاریه شهزادې غمه وخوري. برق تېر ده خو څلور پنځو کلو ته رانغی. باید په خپلو غږو کې وسلام.
قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاټکوټ د سربند کلي نه په سماعت کې یم. د افغانستان حکومت څخه او خصوصا د ننګرهار والي څخه او د ننګرهار د پیدامي ریاست څخه غواړم چې راشي د برکاټکوټ د سربند په علاقې څخه نیولې او تر کچړې پورې 12 کیلومتره سره قرآن ویجال پروت دی او د دې څاروي او ډیزن اته میاشتې مخکې شوی دی او تر اوسه اوسه پورې څوک په کیسه کې نه دي. دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي توګه باندې جوړ شي.
زدا سید آباد ولایت ولسوالۍ د سیاحت مالک استاد سره نیولې د چزموج د دغه خوارانو او غریبانو مالدارانو سره په دغه وضعیت باندې ولې دا سخت وضعیت ورسره کیږي چې یا سر پرې کول ورسره کیږي یا لالول ورسره کیږي یا ورکول ورسره کیږي. یعنی زه دا ازادي د رادو ته زما دغه پیغام دی چې دا ولې د انسانانو او د خلکو وزه ولې نه کیږي ولې چاره نه کیږي ولې پښتنه نه کیږي. وسلام.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ځوانانو مننه وکړه چې په سیاسي پروسو کې ګډون کړی دی. غنی وویل که تاسو په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی نن به زه ستاسو ولسمشر نه وای. نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه حمله کې یوازې وسلوال کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ نن سهار په یوه خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې شمالي کوریا باید د تحریک امیزه کارونو او د شدت له څرګندولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا د چین د جمهور رئیس سره د شمالي کوریا پر لانجه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او د چین ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو ټینګار کړی چې کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې او خوندي پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا چې څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غوښتنې په ځواب کې چې وایي امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر کم کړي مننه کړې وه د ده لخوا یوه ټوکه وه. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی جدي نه و. د روسیې حکومت د جولای په 1 له امریکا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکوونکو 1555 تنه راکم کړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د بیگم کلثوم نواز د ګډون اسناد یې پرون په لاهور کې چارواکو ته سپارلی دي. او سعودي عربستان سږ کال د حج په مراسمو کې له روسیې څخه د روانو خلکو شمیر زیات کړی دی. د روسیې د مسلمانانو ټولنې ویلي چې روسانو بیا بیا د سعودي عربستان غوښتنه کوله چې د حج لپاره په ځانګړو مراسمو کې دوی ته زیاته ونډه ورکړي. تاسو
د ازادي رادیو یو ساته غرمنی خبرونه پی یو استودیو اوري. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې د بخوار وړې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې چې په زرګونو جریب ځمکه به خړوبه کړي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
په کونړ کې د دوو سیندونو او پکې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتار شاړې ځمکې پرتې دي او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2000 جریبه ځمکه خړو بلاندې یو سربند جوړ شوی دی او ورسره د سیند د مهارولو یا د
صافی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه سربندونه ویلې ورغوي ترڅو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي او د کانالونو ویستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا کوم سرپنچ چې زموږ لپاره جوړ شوی دی، موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، او دې انشاءالله زموږ د سبسیجاتو او نور غلې دانې هغې کې موږ سره ډېر دغه کېږي، کومک کېږي، او انشاءالله زموږ حاصلات به یو به دوه شي او یو به درې به شي، ځکه مخکې به موږ ډېرې هلې ځلې کولې، خارګار مې کولې، دوه درې میاشتې مې سکواټرې ګرځولې، مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه ما ځینې وخت کې به اوبه بېخي کمې وي، ځینې وخت به ډېرې وي، ځینې وخت به د اوبو تاثیر لاندې وي، ځکه سیند به ډېر شوی اوس د اوبو مهار شوي دي، موږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې اخیستنې لپاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي روان کال دپاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له سلو میلیونو زیاتې افغانۍ منظوري شوي او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
دا چې په مجموع کې سږ کال په روانالو بودیجه 126 میلیونه افغانۍ منظوري شوي او په دې سره به انشاءالله په مجموع کې د کونړ او د امنیت تامین کې مرسته.
خلک وایي د کونړ سیند زیاتې اوبه لري، که چیرته ترې په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو پرې افغانستان د غلې دانې او برېښنا په برخه کې په خپلو پښو درېدی او له نورو هیوادونو څخه نه یوازې دا چې له وارداتو خلاصېدی شي بلکې صادرات به هم ولري.
ومودل چې په کونړ ولایت کې د اوبخور وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سویلي. په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکول کېږي. نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دې ویلي وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8 د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کېږي چې سړی به یې نه ویني.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونې خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونې مهمه پیخي مهمو پیخو ته از مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
لنشی مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاري په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشي موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی د غي 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل یې چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو له لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په ګیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشنبی په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نشې توکو قاچاقړونکو نیول شوي تریاک په یو ساراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه یې نورو سیمو ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب باوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نامنو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستي دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوسمهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قول لیکلی چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په ناامنه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې په هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې د کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري. په دې برخه کې د قاچاقبران پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امن کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبانو په لاس کې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د کومک سره کوي همکاري کوي او عاید یې طالبانو هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یو غربي کارپوه فرانس پرس خبري اجانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاک زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات سوی دی. د ده په وینا په تیرو 12 میاشتو کې 68 ټنه کیمیاوي مواد نیول سوي دي، خو د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې افغان ځواکونو 50 ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوږي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د آزادی راډیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اورئ. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشه یي مواد د بامیان له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 30 تنه د نشه یي موادو د چخ پتو نیولی چې د بامیانو لاره جنوب او شمال ته نشه یي مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشه یي مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
از تمام همسایه های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دو کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشه یي مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395
په 1395 کال کې د نشه یي موادو د نیولو 22 پیخې لرو چې د دې پیخو په تړاو 23 تنه د نشه یي موادو قاچاقون کې نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. همداراز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزي سیمو څخه د نشه یي موادو د قاچاق شپږ پیخې ثبت شوي دي چې د دې پیخو په تړاو 4 کسان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي.
د ښاغلي حسیني په وینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه 100 کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشه یي موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر 100 کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو وو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشه یي موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتیږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشه یي موادو کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالې مافیا کار دی، او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی
دی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشه یي مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشه یي مواد کاروي، او د دې ولایت د نشه یي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشه د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشه یي مواد کاروي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له پنځو میلیونو زیات خپل کارکوونکي او تر شپږو لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټ ټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روغ دي کسان له هغو کسانو سره چې روغ دي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقا زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریو عروقو باندې ډېر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي او دغه د وینې جریان کمیږي، چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډېر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره راځي د دې سګرټو له وجې، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خوده لږ په هغه کسان چې سګرټ څکي نظر په هغه کسانو چې سګرټ نه څکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدي سرطانات تناسلي سرطاناتو حتی د رحم په سرطاناتو باندې دا تحقیقات شوی ده، او اکثرا چون د سږي هغه مقاومت خطر اوړي توبرکلوزی هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګرټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کیږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګرټ څکي، طبعاً په یو کورنۍ کې چې سګرټ څکل کیږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي ښځې دي، سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګرټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېزې په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګرټ څکوونکی دي چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګرټ څکوونکی دي چې خو شاکی ورسره ناستی او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکټیو نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګرټ سږي ته داخلي ډیر ضرر لري. یو ډیر مهم موضوع چې دغه زمون خويندې بعضې دا سګرټ څکي دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري، حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګرټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګرټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګرټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چرسو بنګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګرټ څخه، چې باید سګرټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګرټ د خوشې کولو، چې سګرټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګرټ خوشې کولی شي، یعنی که څو کلن سګرټي هم د اعتیاد سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګرټ وایي او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګرټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګرټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسې له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګرټ څکي، شته داسې میندې هم چې دوی نست کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته ووایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نست کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګرټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، کچیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګرټو موږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګرټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا کچیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غې کې د مور سګرټ څکي، دا بیا نو هغه پسیف شکل، یعنی غیر فعال ماشوم په سګرټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي، دا اسناخ ډیر نازک. په دې خاطر ټولو خویندو ته، خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردی، هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګرټ ونهڅکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي چې یو سړی د سګرټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګرټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي، چې همدونه وایي چې نورې نسکم. او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي، اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، اخره خپل صفر ته راځي. او پخوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولي دي چې د خوله هغه بدبوی هم له منځه وړي، او لږ اشتها هم د سګرټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي، یا اوبوش کې، یعنی سګرټ لکه دا هیروینو دا شان نه ده، کیدای شي ډیر په سادګي. او که څوک تصمیم نه لري، بیا عادي نه سګرټ خوشې کولی شي نه نسوارو نه بل شي.
لنډ خو نه پیام خلکو ته څه دی په دې برخه کې؟ دوی باید څه وکړي؟ د سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وضع کړي چې ډیر جګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسیږي، هم دا سګرټ څکوونکي ونشي کولی چې دا په اسانه لاسته راوړي، لکه بعضې ملکونو کې داسې ډیر مالیه پې جګده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګرټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې هیڅ نوه ګټه نشته د سګرټ. که یو ګټه مې، نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټیز خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطېږي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې هم اقتصادي مشکل پېښي، هم صحي مشکل، دې له خاطره باید دا سګرټ پرېږدي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د اف ام په 0.15 او د ام په 12.6 نوي څپو باندې په شفافه توګه اوریدلی شئ. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کورل لري اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پرله پسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورساوه، په دې اړه به خپله حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شو، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندې وم، څه کور ته راغلم، خپلوان ور سره کومک وکړم، اوس سرخ شوی یم، دلته کار کوم، پخوا مې کار نه کوم، ټولو خپلوانو راڅخه نفرت کوه.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بستري کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته یې درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی و. هلته یې دوې میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکی کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډېر ماهر، ډېر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو، مخصوصا په دې برخه کې ډېر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډېر راحت بخونکی ښکارېږي او ډېر ورسره ارام وي.
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل، خو کله چې لرې شي لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې پاړه وایي:
حمید جان
زما ماما دی، 15-14 کال ایران کې و. انا او ماماګانو مې هڅه وکړه چې افغانستان ته یې راولي. کله چې راغی معتاد و، اوس روغ دی، ټوله کورنۍ ورسره ښې اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دي چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي، خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشحاله ژوند ولري.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف که آمده ایم کل کندیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له